شپږ بجې سوید ازادي ایراډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمۍ په معنا نه دي. د ولسمشر لومړی مرستیال دا خبره نن په کابل کې وکړه. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدلی سئ. خبرونه له نوریاس نوري ناوري. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 1900 ته ورسېد. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو وایي که څه هم ډېر وخت په قدرت کې پاتې شوی خو استعفا به ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قومندانۍ وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د کابل امنیه قومندانۍ که څه هم د نیول شویو کسانو کره شمېر نه دی ښودلی خو په هغو تصویرونو کې چې د کورنیو چارو وزارت له خوا رسنیو ته لیږل شوي ښکاري چې له یو شمېر نیول شویو کسانو سره وسلې هم وې. په عین حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وشي چې په دې ورځې ګډوډي جوړه کړې وه.
زه پر ځوانانو بیا غږ کوم چې راستئ. د احمد شاه مسعود روایت پیاوړی کړی، عزت او شهامت یې نندارې ته وړاندې کړی. د خلکو ځورونکي له موټ څخه نه دي.
نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې د شهیدي اونۍ په مناسبت لوی موټریز کاروانونه راوتلي وو او یو شمېر کسانو هم هوایي ډزې کولې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ څلي د ګلانو د ګېډې له ایښودلو وروسته خبرلاند ته وویل چې مرکزي پلاوی چمتو دی. ښاغلی عبدالله که څه هم دوحې ته د دې پلاوی د سفر کرنې ته ونه ښوده خو وویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده. زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه وویل د طالب بندیانو د خوشې کېدو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوي سره به خبرې پیل کړي. دغه راز د یو بل خبر له مخې په قطر کې د طالبانو دفتر وایي پرون یې د کوربه هیواد له مرستیال صدر اعظم او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ نن رسنیو ته استولې ویل شوي چې د طالبانو مرستیال مشر او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر اخوند، د مذاکراتي ټیم مشر مولوي عبدالحکیم حقانی او د دې ټیم درې نورو غړو مولوي عبدالکبیر، ملا محمد شیرین اخوند او ملا خیرالله خیرخوا په دې کتنه کې ګډون درلود. د خبر پاڼې له مخې د قطر د صدر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په دې کتنه کې د بندیانو د خلاصون پروسې د ژر نهایي کېدو او بین الافغاني مذاکراتو د پلې اړوند موضوعاتو په تړاو خبرې وشوې. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د افغانستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرې ځکه ځنډېدلې چې تر اوسه د دوی د لس مطابق ټول بندیان نه دي خوشي شوي خو د افغانستان حکومت وایي د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ شوی دی. د کرکټ شپږیز لیگ په درېمه ورځ نن د کابل بازانو ټیم د مس عینک اتلانو او بندي امیر خاماران د بست ساتونکو ټیمونو ته ماتې ورکړه. لومړنۍ لوبه د کابل بازانو او د مس عینک اتلانو ترمنځ وشوه. مس عینک په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 103 پېته منډې وکړې خو د کابل بازانو ټیم وکولای شو چې په 19 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ټاکلی هدف ترلاسه کړي. بست ساتونکو ټیم په دوهمه لوبه کې په شلو اوورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځولو سره 133 منډو هدف وټاکه چې بندي امیر خاماران په 15 اوورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو ټاکلی هدف ترلاسه کړ. د شپږیزې لیګ سګ اووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ 8 ورځې نورې هم دوام وکړي. د قبایلي سیمې په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 1900 ته ورسېد. دا پېښه ډیورنډ کرښې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شوه چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوښویده. د سیمې یو اوسېدونکي د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم فاتح ګل. دا تقریبا 15 بجې وي چې کله موږ هم په کار پته را دننه لګېدله خو چې کله د شور د غره جوړ شو راښکاره شو نو بس دوړه وه. او بس زیه په زیه باندې کین او سلو بیا دغه نه با چې کله دوله خوارش ولا روان شو په دې لار باندې خو زر وته مونږ رسیدې زکم نو شو جګه نور کاندې مې غره نارال وی دي.
د خیبر پختونخوا له د قانون او منرالونو د پراختیا وزیر محمد عارف نن مخکې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلو چې په دې پیښه کې شل نور ژوبل شوي او ګمان کېږي چې شل نور کان کیندونکي به هم تر خویدلو ډبرو لاندې بند پاتې وي او د ژغورونکو هڅې روانې دي. خو په وروستیو راپورونو کې د بند پاتې شوو کسانو شمېر 15 تنه ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د روسیې له یوه تلویزیون سره په خبرو کې منلی چې ښایي دی یو څه زیات وخت په قدرت کې پاتې شوی وي، خو یو ځل بیا یې ژمنه وکړه چې استعفا به ورنه کړي. لوکاشنکو له شپږویشتو کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. روسي رسنۍ وایي لوکاشنکو یو وار بیا ټینګار کړی چې نوي انتخابات به وروسته تر هغو ترسره شي چې په اساسي قانون کې تعدیلات راشي. په عین حال کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا په خپل هیواد کې وضعیت د نه منلو وړ بولیا ولنه ریوالو یو غوښتل چې پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکو چې د دې په وینا نور د بیلاروس استازیتوب نشي کولای فشارونه زیات کړي چې له قدرت لاس واخلي. نو مولي دغه څرګندونه نن دی ویډیوي اړیکې له لارې د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی ته وکړه او پر لوکاشنکو او د هغه پر حکومت د بندیزونو په ګډون د نړیوالو فشارونو غوښتنه وکړه. په بیلاروس کې د اګوست د 9 د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه دوام لري.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. سټیشن بدر د وژي اسمبلی اتلسمه د سپتمبر اتمه د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح طالبانو ته په خطاب کې ویلي
طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
طالبان ادعا لري چې لای هم شاوخوا سل بندیان خوشی سی ویني دي. که دوی خوشی نسی د سولې مذاکرې نه پیلېږي. خو د ملي پخلاینې مشر وایي د ولسي جرګې یو پخوانی استازی وایي چې پاکستان اوس هم د طالبانو پر پریکړو کافی نفوذ لري.
ولی مخکله هر زلی چې خلیزات کابل ته لاړ شي یا طالبان سره وغږېږي پاکستان سره غږېده. موږ خو 15 نور ښه ګاونډي هېوادونه هم لرو سره چا د سولې په تړاو دومره نږدې خبرې اترې نه دي کړي.
د هغه افغان داستان هم په یو راپور کې اوري چې په ایران کې پر موټر ډزې شوې وي.
پټانکې لګېدلې و اورې واغست چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نوم پوه شوی.
دا هم اوري چې په موندو ایجنسۍ کې د کان نړېدو 19 کسان مړه کړي. شپږ بجې او 8 دقیقې سوې. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمۍ په معنا نه دي. امر الله صالح د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د 19 تلین په مناسبت غونډې ته وویل چې افغانان غواړي په سولې کې ژوند وکړي. امید زهیر ملاو نور تفصیل.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغانان غواړي له خپل دښمن سره په سوله کې ژوند وکړي، خو داسې سوله چې د خلکو قربانۍ پکې کمرنګ نه شي. ښاغلی صالح چې نن یې د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته خبرې کولې وویل طالبان باید په دې پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د سولې مذاکرات د دوی غوښتنو او ارزښتونو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي.
دوی باید پوسوی چې جمهوریت د سو کسانو نظام نه ده. د دغه نظام د جوړولو په خاطر څلور دیش ولایتونو کې خلک قربانی ورکړي دي، اوس هم قربانی ورکړي دي. طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
بل خو بیا د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یا د غونډې ته په وینا کې وویل چې ډېر ژر به طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل شي.
شاید در روزهای نزدیک انشاءالله
کېدای شي په لنډو ورځو کې د دواړو لوریو پلاوی له هیواده د باندې سره مخامخ شي او خبرې پیل کړي. هغه وخت چې موږ وایو د شهیدانو ارمانونو ته ژمن یو دا معنی لري هغه ډول چې د خلکو د حقونو د ساتنې لپاره دریږو، همدا ډول د سولې د راتلو لپاره هم څو یوې عادلانه سولې ته، باعزته سولې ته، هغه سولې ته چې ټول پکې خپل عزت وویني ورسیږو.
که څه هم طالبان وړاندې ویلي چې د خپل ټولو بندیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو د نږدې یوې اونۍ وروسته لا هم رسمي مخامخ خبري نه دی پیل شوی.
ومردل چې د جمهوریت ریاست لمړی مرستيال وي د سولې مذاکرې دا معنی نه لري چې حکومت د طالبانو غوښتنو ته تسلیم شوی. امرالله صالح تر دې مخکې ویلي و چې حاضر نه دی له طالبانو سره په راتلونکي کې ګډ کار ته زړه ښه کړي. بلخو د طالبانو لخوا هم د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پایل په تړاو یو لړ څرګندونې سوي چې ځینو تحلیلونکو د سولې د روانې پروسې په زیان بللې دي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه د امریکې په پایل کې پوښتنه وکړه دا زده نقیز څرګندونې څه معنی؟
دا اول ځل نه دی چې د افغانستان چارواکي د سولې په وړاندې مختلف نظریات وړاندې کوي، خو یو شی ته پام سي ځکه په سیاست کې اکثرا زموږ سیاستوال د څه خبره صرف د خلکو او خپل مینوالو د ذهنیت پر اساس باندې غږیږي نسبت تر هغه څه چې په واقعي ډول باندې په سیاست کې روان. زه د نقیز خبرې همیشه د دې د مختلفو ادرسونو راغلي دي. البته دا واضح خبره ده چې سوله به طالبانو ته د تسلیمي موضوع نه وي، مګر دا متاسفانه حکومت دا تسلیمي منلی خو د افغانستان خلک دا نه ده منلی. افغانستان خلک سوله غواړي چې په هغه سوله کې د افغانستان بد بسیاین په افغانستان کې د اوربان په افغانستان کې د پرمختګ او ترقې لپاره او په افغانستان کې د یو ښه حکومت جوړېدو لپاره هلې ځلې وشي.
طالبانو هم ویلي دي چې د دوی د 15000 بندیانو لیست بشپړ شوی. البته دا خبره تیرې اونۍ کړې وه. بیا حکومت هم د خپلو زورو بندیانو د تسلیمي خبره وکړه. اوس طالبان وایي چې د دوی 100 بندیان نه دي خوشې سوي. دا په اصل کې ده چې په طالبانو کې دننه د اختلافاتو خبره کیږي. آیا طالبان یو ډول هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات پټ کړي یا بل رنگ غوړی ورکړي؟
دا سرګنده خبره وه چې د طالبانو نظامی متفکرین هغوی بل نظر لري د سولې په اکله باندې، او سیاسیون مخصوصا هغه خلک چې په قطر کې وو هغوی بل فکر وو. د سولې او د بهرني ځواکونو شتون په افغانستان کې هم داسې نور. طالبان که په لسو ډلو باندې هم وویشل سي، کله چې د طالبانو د منفعت موضوع راځي هغوی یو خوله و یو ژبې دي، ځکه چې هغوی کیدای شي په سیاسي لحاظ باندې ډېر سیاسي قدرت او واک تجربه ونه لري، مګر په عقیدوي لحاظ باندې یو ډېر کلک باور د هغوی په مابینځ کې شته چې هغوی کولی شي د مغی باور پر اساس خپل ټول اختلافاتو ته د پای ټکی کیږدي. همدارنګه هیرم نه شي د کوم ځای نه چې طالبان دیکتي کیږي هغوی بیا ډېر سیاسي تجربه لري، هم د ورانولو او هم د جوړولو. هغوی ډېر ورسره
په طالبانو کې هم ځینې ډېر افراطي نظریات لري او ځینې یو څه منځلار دي. پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته د دوی په مذاکراتي ډله کې تغیرات راغلل. پاکستان په ورور په دې تورن سوی چې د طالبانو ملاتړ کوي.
زه فکر کوم دا یو تور نه دی، دا یو حقیقت دی، ځکه چې اوس هم د کویته شورا د طالبان د غزینا په افغانستان کې نظامی عملیات مختوري، پېښور شورا د غزینا کېږي، راولپنډي په همکارۍ باندې طالبان ډېر استخباراتي معلومات ترلاسه کوي، وسلې ترلاسه کوي، اقتصادي حمایت ترلاسه کوي. حتی که چیرته دغه طالبان ونه مني، دا خو باید دوی ومني چې کوم کال باندې چې دوی په افغانستان کې واک واخیسته نو د طالبانو بودیجه د پاکستان د پارلمان لخوا څخه اپروف شوه، یعنی بودیجه ورته ورکړل سه. حقایق همدغه وایي چې پاکستان سره د دوی ډېر نږدې دی او پاکستان د دوی ډېر ستر حمایت سیاسي، نظامی، اقتصادي او بین جګر کې کوي. حتی پاکستاني استازیتوب کوي د طالبانو لخوا څخه. ولې مخکې له هر ځلې چې خلیلزاد کابل ته لاړ شي یا طالبان سره وغږېږي پاکستان سره غږېده. مونږ خو 15 نور ښه ګاونډي هېوادونه هم لرو، هغوی سره چا د سولې په تړاو دومره نږدې خبرې اترې نه دي کړي.
د ولسی جرګې پخوانی استازی شکریا بارکزی به
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د سولې په تړاو بل راپور دا دی، په اصل کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل موضوع توده سوې. طالبان ادعا لري چې لا یې هم شاوخوا 100 بندیان نه دي خوشې سوي. د دې ډلې په وینا تر هغو چې دا بندیان خوشې نه سي مذاکرات به پایل نه کړي. نسیم شفق خو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي دوی ته د طالبانو لخوا د ورکړل شوي نوملړ څخه یوازې شپږ تنه بندیان له بند نه دي خوشې شوي، خو طالبان بیا وایي یوازې دا شپږ تنه نه بلکې شاوخوا 100 بندیان یې لا هم زندانی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي د بندیانو په خوشې کېدو کې ځنډ د سولې مذاکرات ځنډولي دي. محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه هم لیکلي تر اوسه د بندیانو د خلاصون پروسه نه ده نهایي شوې او هر کله چې دا بهیر بشپړ شي مذاکراتي ټیم د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د حکومت مرکچی پلاوی به ډیر ژر قطر ته ولاړ شي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکزي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کیدونکی دی.
خو ښاغلی عبدالله چې په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد جوړ شوی د مقاومت سلې ته د ګولو ګېډۍ له ایښودو وروسته رسنیو سره خبرې کولې، په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته په خپل رالېږلي پیغام کې لیکلي، تر اوسه د طالبانو شپږ تنه زندانیان چې د ازادۍ په اړه یې یو شمېر هیوادونه اندېښنه ښوولې وه قطر ته نه دي لېږل شوي. خو ښاغلی فیصل بیا د طالب ویان د هغو څرګندونو په اړه چې سل بندیان لا نه دي خوشي شوي څه نه وایي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې په زلونو ویلي چې د شپږ تنه طالب بندیانو پرته د هغو طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر بشپړ شوی چې د ډلې د خلاصون غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو کارپوه عبداللطیف نظری وایي یو شمېر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي چې د سولې روان بهیر له یو ډول بنبست سره مخ کړي.
ومردل چې طالبان ادعا لري چې لای هم سل بندیان خوشی سوی نه دي که دوی خوشی نیسي د سولې مذاکرې نه پیلېږي. خو د ملي پخلاینې مشر وایي ډاډمن دی چې د سولې خبرې به پیلېږي. بلخوا د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلوالو طالبان غواړي چې له کوم شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. دوی وایي چې له دې وروسته په هره پلمه د خبرو ځنډول له هیواد او خلکو سره جفا ده. احسان آریان تفصیل وړاندې کوي.
د سلاب انسټ او په پکتیا کې د اړیکو دفتر د ګردیز په تاریخي بالایسار کې د ولایت د قومي مشرانو، ځوانانو او میرمنو سره د سولې او اوربند په تړاو یو ګډنه سره بللې و چې د بین الافغاني مذاکراتو، اوربند او د سولې په تړاو د سویل ختیځون په کچه د دوی نظرونه راټول کړي. د سلاب انسټ استازي جاوید وردګ ازادي راډیو ته وویل
په اوزونو کې دغه برنامه لرو دایمي اوربان او تلپات سوله پاکله باندې دوی نظرونه سره ټول کو بیا د موږ د افغانستان حکومت سره نړیوال ټولنې سره او هغه ملکونه چې د افغانستان د سولې پروسه کې داخل دي هغه سره شریک کو.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره افغان حکومت ټولې چارې بشپړې کړي او هر ډول شرطونه یې پوره کړي. خو په وسلوالو طالبانو یې هم غږ وکړ چې د خپلمنځي خبرو د پیل لپاره هیڅ بانه رمخ کې نه کړي. حاجي زهیر وریاخیل او حاجي حضرت محمد کوچی ازادي راډیو ته وویل
ټول شرایط پرس وو، نور که یو ورځ وی یو سات هم مذاکرات ځنډیږي یا نه وخت کیږي دا به یو جفای یو بې انصافي به یې ابدي وخت ځای کې دا به یې اماده طالبانو هیئت دوی یو څه ځنډ کې راغلی ده نه پیژو شي ولی هغه څه ژمنی چې کړی وي هغه څه عادي چې کړی وي د دولت لخوا نه هغه ټول ورته سره شوي تر اوسه پورې د سولې کوم غږ نه معلومیږي. ورځ د بلې نه په افغانستان کې بحرانونه او وزن یې زیاتیږي. چیرته د سولې خبره پیل شي او د خلکو او ولسونو نظریات هم که واخلي په سلو کې سل فیصد د سولې کېږي او افغانان سولې ته ډېر وږي دي او ډېر تږي دي.
په پکتیا کې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېده او د سولې خبرو له پیل وړاندې د اوربند په تړاو په داسې مهال غونډې او کنفرنسونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره د خپل پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راوست. خو لا هم د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ خپلمنځي خبرې نه دي پیل شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اکرم یو له هغو افغانانو دی چې په ایران کې د سورلۍ پر موټر ایرانی ځواکونو ډزې کړې وې. د دوی موټر اور واخیست او دی وایي چې په ټپي حالت کې روغتون ته ولېږدول سو چې لاسونو ته یې زولنې اچول سوي وې. ایران وخت نه وخت ویلي چې ډېری افغانان دغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته ورځي او دوی هم د خپل قانون له مخې اړ دي چې د دغو غیر قانوني پناه غوښتونکو په وړاندې اقدام وکړي. د خان محمد سیند راپور پر همدې مسلې دی.
ټیم کې زرا جیک سم ځان ته مو کتل اور باندې بل د چا کومک نه را سره کوي ایرانیان.
ځینې افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې لډول ډول کړهونو او ان مرګونی حالت سره مخ کیږي. خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ، بیکاری او نامنۍ لامل کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدری ولسوالۍ وسیدونکې د مور او پلار ایکی یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي خو چې د خپلې راتلونکې جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وای په دغه پیښه کې د خپلو ملګرو د مړینې سوځېدو او ټپي کېدو شاهد دی. نوموړی هم په دغه پیښه کې ټپي شوی و چې اوس په ماته پښه او نیم سوځېدلی ځان بیرته د کابل په ګلدارې ولسوالۍ کې خپل کور ته راستون شوی دی.
چې کله د کرمان ولایت ته ورسېد دغه هلته وروره نچا غږ راباندې وکړ چې ودرېږئ دې ټیم کې په موږ ډزې شروع شوې تقریبا ضربې په موږ ختمې شوې څوک ولګېدل څوک زخمیان شول ټانکۍ لګېدلې وه اور یې واغست چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
اکرم وایي کله چې په صد شوم ګورم چې په یو روغتون کې بستر یم د ځان ډېره برخه مې سوځېدلې او پښه مې درې ځایه ماته ده. د دوی پر موټر د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د سوځېدلي موټر ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې چې د افغانانو تند غبرګونونه یې راوپارول او د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په دې تړاو لاریونونه او اعتراضونه هم وشول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو موټر د اور په لامبو کې سوځي او یو ټپي افغان چیغې وهي چې اینجا آب نیست تو را به خدا کمې آب بیاورید. افغان حکومت د دغه پیښې د څېړلو خبره کړې وه. په ایران کې د افغان سفیر عبدالغفور لیوال هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه د ایران په یزد کې شوې او د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي. اکرم وایي په روغتون کې مې په لاسونو کې ایراني پولیسو زنځیرونه اچولي وو او لازمه درملنه مې هم ونه شوه. دی وایي له دې ډاره چې له درملنې وروسته په ایران کې بندي نه شي له روغتونه په پټه وتلی او د ځینو افغان کډوالو په مرسته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د اکرم پلار میوهګل وایي د بیکارۍ او ناامنیو له امله یې کلونه کلونه په پاکستان کې هم تیر کړي خو کله چې هیواد ته راستون شوی بیا یې هم سوکالي نه ده لیده.
دا دکاني کو زه خپله سپین ږیره یم زه یې په هم دکاني نه سم کولی تش دکاني باندې خو نه کور چلېږي او نه روزګار کېږي. زه ظلم ورسره اوس په اور کې اوس دلته هم تاداوي وکړه دلته هم چا غم ونه خوړ سیا ځاښه ده یا بده دلته هم په خپلو پیسو باندې تاداوي ورته وکوله.
اکرم اوس هم وایي چې په هیواد کې کار نشته راتلونکی مې نه جوړېږي مجبور یم هرې سختې ته غاړه کېږدم او بیا هم بهر ته لاړ شم. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د راستنېدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کېدو لپاره یو پلان جوړ شوی چې 15 وزارتونه هر یو په خپله برخه کې پلي کېدو ته مکلف شوي دي. د دغه وزارت مرستیالې عالمې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د کاري اسانتیاو برابرول هم شامل دي.
د خان محمد سین راپور مو واورید. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوي دي. چارواکي وایي چې زیات وخت په دغو چاودنو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د حبیب رحمان تاثیر راپور به سره واورو.
هغه سړک منځ کې یو چاودنې کېږي.
نعمت الله د غزنی ښار او د دیاک ولسوالۍ پر لویه لاره د سړک غاړې ماین چاودنې کیسه کوله. نصیر احمد هم بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دای د غزنی په ملکی روغتون کې تقریبا د اته کلنې ترلې د چپرکټ پر کونج د پایواز په توګه ناست دی. نصیر احمد وایي څه موده وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په ماین چاودنه کې د کورنۍ 50 غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
هغوی ډاکټر ته روان و زرنج یې پر ماین برابر شو. څلور واړه پکې ووژل شول. یوه کوچنۍ لور یې ټپي ده. په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ډېر زیات ماینونه خښ کړي. تاسو به اورئ چې هر وخت ولسي خلک ورباندې وژل کېږي. یوازې اندړ نه دي، په ټول غزني کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د ماین چاودنې پیښې څو چنده زیاتې سوي او ډیری وخت یې مرګ ژوبله ولسي وګړو ته اوړي چې زیاته برخه یې ښځې او ماشومان وي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په لویو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کوي چې وروسته بیا زموږ د ملکي هیوادوالو د شهادت سبب ګرځي او په دغو ماینونو کې زیاتره وخت ښځو او ماشومان پکې شهیدانېږي.
خو وسلوال طالبان بیا وایي دا پخوانی سرګلولي دي چې اوس پر خلکو چوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان هم ماینه نږدي خو هڅه کوي چې پر ولسي خلکو نه بلکې پر امنیتي سرتیرو چاودنې وکړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې پخوانۍ سرګلولي پاکې سوي او اوس چې چاودنې کوي دا د طالبانو په لاس ښودل سوي ماینه نه دي. دا غزنی اندول دی یک قرباغ جغتوز نخان رشیدان او بند گیلان واغز او ځینې نوري هغه ولسوالۍ دي چې ډیری وخت د ماینونو د چاودنو او په هغې کې د مرګ ژوبلې خبرونه ورڅخه ورکول کیږي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي، حکومت د هغو کسانو مخه ونیسي چې د شهید اونۍ پلمه ورانکار فعالیتونه کوي. خان محمد اسلامیار له هلمند: که حکومت او طالبان یو پر بل حمله وکړي سولې ته به ونه رسیږي. حضرت شاه دلشاد له کندهار پر ملګرو ملتونو غږ کوي چې په افغان سولې کې د منځګړي په توګه خپل مسؤلیت ادا کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار: که چارواکي د خبرو پر ځای د سولې په برخه کې عملي اقدام وکړي د سولې لپاره به ډیر مثبت تمام شي. حمیده نظري له کلات لیکي: موږ د سولې په اړه د افغان حکومت د دریز ملاتړ کوو. حقانیر له کندهار: افغانانو شپږ میاشتې بین الافغاني خبرو ته انتظار وکړ، نور باید دغه انتظار پای ته ورسیږي او افغانان په سولې کې ژوند وکړي. او تازه خان سمسور د ننګرهار په بل سیمه کې لیکلي: د طالبانو غواړو چې په خپلو وعدو ژمن پاتې سي او نورې پلمې دې نه جوړوي. ورزو د سیمې او نړۍ مسایلو ته: پاکستانی چارواکي وایي چې په مومندو ایجنسۍ کې د مرمرو کان د نړېدو په نتیجه کې نونس کسان مړه سوي او د نورو کسانو د پلټنې عملیات روان دي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال شانواز ترکزی راپور لري.
د مومندو په زیارت کې د سنگ مرمرو د غره دوه درنګونه پریوتي چې پکې د سرکاري شمیرو تر مخه 19 تنان مړه ول شپږ زخمیان شوي دي. د نورو تنانو چې دغه غره د کانو لاندې شوي د راوستو عملیات لا هم روان دي. دغه درنګونه پرون مازدیګر 15 بجې لاندې وخوېدل چې د ځای اوسیدونکو په وینا د سپینو خاورو ګردونه د یو نیم متر د 2 کیلومتر پورې په لاندې کلو کې هم خوار شوي وو.
او چې کله منګ په کارو پته راځنه لګېدل او چې کله د شور د غره جوړ راښکار شو نو بس دوړه وا او بس زی په زی باندې کېناستلو. بیا دغه نه با چې کله دوړه خوار شوله را روان شو په دې لار باندې خو زر وته منګ را رسیدې زکم نشو چې هغه نور کانډې نه دی غره نارال وی دي.
د بونیر نازیارت تورغلې دا وخت په دغه درنګونو کې څومره مړه او یا زخمیان تنن پراته دي د حکومتي او د ځایي خلکو لخوا بیلابیلې خبرې کیږي. لکه حکومت شمیرې داسې وي چې 15 تنان د کانو د لاندې پراته دي او دا ځکه چې دوی ته د 15 تنانو کورونو نمونه ورکړي دي او چې کوم مړه او زخمیان وستل شوي په هغې کې دغه نمونه نشته. خو ځایي ټیکهداران او خلک بیا وایي چې د سپیرو مزي او د پیپل سره خوا کې یوه دیره وه چې په هغې کې به د 40 نه تر د شپېتو پورې تنان هر وخت ناست وو. خود غرد لاندې راتلونکو تنانو کرش میرا تر دې دمه نه معلومه شوه. د خیبر پختونخوا ډایریکټر اپریشن ریسکیو 1122 ډاکټر محمد حیات خان پوینا چې د دوی عملیات روان دي چې په کې د ریسکیو 1122 پاکستانی پوز الخدمت فاونډیشن ای دی فاونډیشن او نور د سیمې عام ولسم برخه اخلي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د خبری مجله وروستی مطلب راخلو: کورونا وبا د نړۍ په ډیرو سیمو کې پر اداري کارونو اغیز کړی او داسې ښکاري چې د دې وبا تر ورکېدو وروسته به هم دفتري کارونه کاملا پخوانی بڼې ته ستانه نسي. خو د نړۍ د یو لوی تفریحي شرکت نتفلیکس مشر اندېښنه لري چې له کور نه کار هغومره ګټور نه دی څومره چې په دفتر کې ترسره کیږي. احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
د نتفلیکس مشر وایي له کوره کار مثبتې نتیجې نه لري او پر کومو موضوعاتو چې بحث ته اړتیا وي له کوره پرې په سختۍ خبرې کیدلی شي. خو ریټ هیسټینګس دا خبر هم وکړه چې د 8600 کارکوونکي به بیا هم تر هغو دفتر ته لاړ نه شي چې د کرونا ویروس واکسین یې نه وي شوي. د نتفلیکس شرکت په 1990 کال کې په کالیفورنیا کې تاسیس شو. دا شرکت خپلو اشتراک کوونکو ته بیلابیل فلمونه د پیسو په بدل کې د انټرنیټ له لارې شریکوي. په 2013 کال کې د دې شرکت هڅې پراخې شوې او په خپله یې فلم جوړونې ته ملا وتړله. اوس د دې ترڅنګ چې نور فلمونه خپلو اشتراک کوونکو ته وړاندې کوي، خپل سریالونه، مستند تصویرونه او هنري فلمونه هم تولیدوي. Because 2 years ago, my babysitter and her friends tried to kill me. په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه کسان له نتفلیکس څخه ګټه اخلي. د دې شرکت مشر هیسټینګس وړاندوینه کوي چې اکثر خلک به تر کورونا وبا وروسته هم په اونۍ کې یوه ورځ له کوره کار کوي. هیسټینګس وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل له کوره یې په کار کې مثبت ټکی نه دی لیدلی، خو د کار لپاره د خلکو قربانیو ډیر اغیزمن کړی دی. د ټکنالوژۍ یو شمیر کمپنیو ویلي دي چې د کورونا وبا تر تیرېدو وروسته شایي دوی له خپلو کارکوونکو وغواړي چې له کورونو کار ته دوام ورکړي. مثلا ټویټر په می میاشت کې دا خبره وکړه چې د تل لپاره یې کارکوونکي شایي له کوره کار وکړي. فیسبوک او ګوګل بیا ویلي دي چې لږ تر لږه د کال تر اخره د دوی کارکوونکي کولی شي چې له کوره کار وکړي.
آزادي خبری مجله اوري.